ستړي مشهدا مشال ریډیو دی شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه اوساته خبري غړې کې هر کلی ويم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو، خو اړومبې د دې وخت خبرونه وو. د شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او هڅوخیلو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې پوز ورته یو ځل بیا د کورونو پرېښودو ویل دي. د پاکستان وکیلانو په هیواد کې پر جبري بېدرکیو اندېښنه خودرې ده او له حکومت یې غوښتي چې ورک کسان دې خوشي کړي. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او هڅوخیل اوسیدونکي وایي چې پوز ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامیه پولیسو او پوځي چارواکو له د سیمې د اوسیدونکو د داوو په اړه مشال ریډیو ته سنې دي ویلي. د موسیقي او هڅوخیل اوسیدونکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو تیره ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو د مخنیوي لپاره عمومي سړک کیندلې ده چې تر هغې وروسته فوج ځایي ملکانو ته اطلاع ورکړې ده چې خلک دې کورونه خالی کړي. د سیمې یو اوسیدونکي وقار خان وایي چې دوی له دې وجې یو شمېر کورنۍ بېګا له خپلو کورونو بې کوره شوي دي او ځینې خلک بنو ته تللي دي. د اسلام آباد تر هغریزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر د دریو نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ لیږلې ده. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر تر شپږ ورځني ریمانډ وروسته نن عدالت ته وړاندې کړل شو. سرکاري وکیل راجا نوید عدالت ته وویل چې دوی له علي وزیر څخه نورې پوښتنې هم کول غواړي، نو ځکه دی د هغه شل ورځني جسماني ریمانډ منظور کړي. خو جج طاهر عباس سپرا د هغې غوښتنه رد کړه او یوازې د دریو ورځو جسماني ریمانډ یې منظور کړ. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په درېیم ناوخت نیولی و. حکومتي وکیل ادا کوي چې پر علي وزیر له یو پولیس څخه د ټوپک په زور اخستلو او د یو بل پولیس سرتیري کمیس شلولو تر څنګ د نشي موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي، خو علي وزیر دا ټول تورونه رد کړي دي. بل پلو پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کوي چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولی دی چې د اکتوبر په 11مه د دوی اعلان شوې هغه قومي غونډه ناکامه کړي چې دوی د پښتنو عدالت نوم ورکړی دی. د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو په هیواد کې پر جبري بېدرکیو اندېښنه ښوولې او له حکومت یې غوښتلي دي چې ورک کسان دې پیدا او خوشي کړي. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو اتم اتلین غونډې پر مهال په ویناګانو کې ویلي دي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا دې د جبري بېدرکیو قضیې اورېدنه وکړي او دا مسله دې هواره کړي. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې افضل حریفال د ځینو ورکو کسانو کورنیو ته د مالی تاوان ورکولو حکومتي پریکړه مسترد کړه.
50 لاکھ روپے مسنگ پرسنز کے حوالے سے لے ارے بھائی لادرک کسانو و کورنی تا دا 25 لاکھ روپے اور کولو پریکڑا حکومت کڑے دا او دا من لے دا چھ دا لادرک کسانو ستون زستا زکا چھ تر پرون روز پوری ورسنی تا بے ویل چھ دا ٹول دروغ دی.
په پاکستان کې د جبري بېدرکۍ او سړلو سرکاري کمیشن وایي چې له کال 2011 راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هواري کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د رجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده په یو کال نور غځولو د پاکستان ستاینه کړې ده. سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې ډانلډ بلوم په دا سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایالتونو او سرحدي سیمو له وزیر امیر مقام سره په لیدنه کې کړې دي. نوموړي وویل چې پاکستان د افغان کډوالو د کوربتوب اوږد تاریخ لري او د دغې لپاره د حکومت مننه کوي. د امریکا سفیر خپل راجمنه هم تایید کړه چې امریکا به د افغان کډوالو او پاکستانی ټولنې د غړیو سره په هغه سیمو کې مرسته کوي چې د کډوالو کوربه وي. د وټکل تر مخې د کال 2023 د اکتوبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې 1.5 میلیونه بې اسناده افغان کډوال اوسېدل. په تیر اکتوبر میاشت کې نگران حکومت د امنیتي اندېښنو له کبله د ټولو غیرقانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو اعلان وکړ. پاکستان د تیر کال د نومبر میاشت کې د غیر قانوني بهر ملکیانو د بسترو لومړی پړاو پیل کړ او د پاکستان د سرکاري ریډیو د معلوماتو تر مخه د اګست تر 4مې نیټې پورې 6,15,190 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوی دی. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. نوموړي پرون پلازمینې ډاکې ته تر رسېدو وروسته وویل چې بنگلاديش په دویم ځل خپلواکي اخیستې ده، خو زیاته کړه چې خورا ډېر کار ته اړتیا ده. دا تر هغې وروسته ده چې پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینې واجد د اګست پر پنځمه په بنگلاديش کې د وروستیو خونړیو مظاهرو له امله استعفا ورکړه او له هیواده ووتله. په بنگلاديش کې له تېرو څو اونیو راهیسې په سرکاري نوکریو کې د ځانګړې برخې یا کوټې په سر د زده کوونکو په مشرۍ مظاهرې روانې وې چې پکې د تاوتریخوالي او اخوډب په پیښو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. دا د دې خبرونه اوردن کو خبرونه مورید او که د خبرونه تر پای را سره پات شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اورید شي. د شمالي وزیرستان د میرالی د زنو سیمو اوسیدونکو وایي چې فوز ورتا یو ځل بیا د کورونو پر خودو ویلې دي. په چمن کې سوداګر وایي چې حکومت ور سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې، نو یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړي. او د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا اته تعلیمي بورډونو د نهم او لسم د امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي.
ما پشاور بورڈ کی فرسٹ پوزیشن حاصل کرے دے، تمام مارکس 1176 تھے، جو پری میڈیکل کا غورم اور فیوچر کی ڈاکٹر جو ہے غورم.
اسی میں انہوں نے نوم پیوش میں موضوع تورا پورنو تفسری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سے. پرو زمون غړومبه موجوده د شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او حسوخیلو یوش میر اوسیدونکو داوه کوي چې فوج ورته ویری دي چې د عمومي سړک دوړ خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک د کور نه پریک دي. دوی پرون مشالی ورته ویری دي چې وسلوالو 13 ورځ د امنیتی ځواکونو د کاروانونو د مخنیوي لپاره عمومي سړک زی په زی وکیند، او بیا فوج د مازیګر تل مانځو وروسته د سیمې ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک د کورونه خالی کړي. دوی وایي چې د دې وجه یو شمېر کورنۍ بېګار خپلوانو کرا دېره شوي دي او ځینو خلکو بنو ته هم کډه کړې ده. په دغه اړه باندې د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتی ځواکونو تر اوسه سنې دی ویلې. نور معلومات د عمر وزیر پر راپور کې.
د شمالي وزیرستان میرعلي موسیقي او حسوخیل اوسیدونکي وایي چې د شپې یو کورونه خالی کړي. دا د هغې وروسته چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو پرون د اګست په اتمه ورته ویلي چې یادو سیمو خلک دی د سړک نه لویدیځ او ختیځ طرف ته 1500 متره پورې کورونه خالی کړي. وسلوال له دې ځایه په سرتیرو بریدونه کړي. د حسوخیل اوسیدونکي وقار خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا له پریشانۍ سره مخ شوي. د میرعلي موسیقي اوسیدونکو مقتدر خان مشال ریډیو ته وویل د نام نه عزت کاروایو کې عام خلک ولې زورولې شي.
مزدګار د لمنځنه باده کوم ملکون دي سخیل و د موسیقي هغه د اتلار اوله د فوج طرف نه تو سو کرینه خالی کې د روډ سره نو مش بدل د کی کاروایي کی آیا دل د کی میشو د زربزب په نومه برشن دی بر خپل کرینه بزورینه د هر سم خالی کړل. ایسه د میجو کډوال چې کیم دي د پ کیمپ شپ پروت دي د امن په خاطر چې دل د کې دهشتګردي ختم کا او مشتل د امن بحال کا د امن طلبګار وي او چونکه تر وسه پرې و مشت په امن رکول شي خو پرېښ نه ناکام ده چې د مشت تقریبا په 1000 نه ډېر او ټارګټ کلینګ دل کې وښه ولت نو حالات چې ایسا دې نه ستر ورسېدل چې دای بیا مشتا ټایمر کې ویچاره توسي کېری نه خالی کې یا زدل د امن رولا آیا دهشتګردي صرف په دې کې لې شه دو
زای خلک وای چې پرون میرعلي خیسور سړک وسلوالو د موسکی او هسو خیل په سیمو کې په خپارو کنلې چې د غلط امنیتی ځواکونو کنوای تګ و نه کړی دا غې پس د غوسیمو ته د سړک نه 1500 متره فاصله پورې د کورونو خالی کولو ویل شوی په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتی ځواکونو او پولیسو چارواکو سره تماس ونیسو خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او نه هم حکومت فوس رسمي خبر پړه خبره کړي چې د غسیمې د خلک خالی کړي شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې نام نه پیښې وسلواله او هدفي بریدونه زیات شوي د نام نه زیات ځای خلکو په وار وار پر لتون جرګې کړي حکومت او فوس د دې وړاندې په وار وار ویلي چې وسلوالو زیات یې هدفي عملیات او کاروایې توندې کړي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
عمر وزیر راپور مورید ورزو چمن تا چرته چې سوداګرو او پنڈیانو د ټولنو مشرانو پراتلون کو ورزو کې د پرلت بیا پیلولو خبرداري ورکړې ده دوی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت د پخوا په سیر د کندهار لسپین بولدک سره په شناختی کارډ او تذکره د سفر کولو غوښتنه نه ده عملي کړې نو ځکه احتجاج بیا پیلوي دا په داسې حال کې ده چې د چمن پرلتوالو د جولای پر 28 تر هغې وروسته 9 میاشتنۍ احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهالي حکومت د کورونو چارو وزیر په مشرۍ حکومتي پلاوي ورته د ټولو غوښتنو منلو ډاډ ورکړه د پاکستان وفاقي حکومت دغه مهال د پرلتوالو د غوښتنو منلو په اړه رسمن څه نه ویلې تفصیل زموږ د همکار سمت شبنم راپور کې
د چمن پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي نو دوی به په راروانو نږدې ورځو کې یو ور بیا پرلت ووهي په دې اړه د چمن د پنډیانو یا لغړیانو اتحادیه مشر غوث الله د اګست پر اتمه مشال ریډو ته وویل
موږ سره ریاست او د ریاست حکمرانانو دوکه وکړل موږ ته دا وویل چې زه له کلي اودلا در تختفله کړي بولدک تختفل له خلک پر تذکرې لکوو او له کلي اودلا چمن پر تختکاج لکوو او موږ د پراغام ایدو پراغام عدالت وختي نو موږ د ورته پرلت مو سیړو انشاءالله
پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد په چمن کې سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې الته پرلت پیل کړی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال پای ته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چارو وزیر ملک عنایت الله کاسی د چمن پرلت کې د خپل وینا مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټولو غوښتنې حکومت منلې خو د چمن د سوداګرۍ اتحادیې او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د اګست پر 8مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي
لزر انسانان دی پر تذکره پر شناختی کارت د پخوا پشان لکل بیا د وی درې ورځې بعد هغه شډول یې د اعلان کړي چې دا دروازه درې درې سلور سلور غنټې خلاصول مړ دا ورته ویل چې دروازه د پخوا پشان ته غنټې بخلاص شي نو هغه د دوه درې غنټو سلور غنټو سفر بیا دا کوي چې 15 ورځې بعد مکمله بند کړي هغه رقم یې بند کړي د پاسپورت خبرې برته شروع کړي
پرلتوال پر ډیورن کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیا لنګو څو ورځې وړاندې مشال روته ویلي وو حکومت چې له پرلتوالو سره کومې ژمنې کړي پر هغوی ولاړ دی هغه ویلي وو چې د پنډیانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړی دی خو صادق اڅکزی وای چې د پاسپورت او ویزې شرط ختمول باید د ټول چمن او سپین بولدک خلکو لپاره وي
زموږ دوه خبرې وي چې د پخوا په شان به تګ راتګي دویم لغړی چانس چې په زرونه انسانان د غل شتونه د رجستر سي دی ورته وای په قاعده د دې تګ راتګ کېدی چې د سپین بولدک او د چمن دا وړو کې لغړیان دا سوداګر دا دغلار استعمالول نو دی پاغه مایده کی دا شیستار دی وای چې تی ور د لاري خبره پریږ دی دغه شل 15000 لغړیان تک را تک شروع کی د لغړیانو ورونو د دغه پیکیج د دې مشر فیض محمد بیا د لغړیانو کمانډر منډولی او غوصلات چې لغړیانو مشر دی او دغه رقم بوګی سر ترانسپورت مشر دی دې اعلانیه جاری کړ چې مرد راسته ته پری دا خیرات پیکیج دا چانس دغه کاروبار نه کو چې درسو زموږ د مور د پلار د وطن د پر دا خاور باندې تک را تک د پخوا په شان کېدی پر د سکرا او پر شناختی کارت دا مراد دی برته واپس کړ او دی دا ویل دي چې موږ لار نسی لا دا پیکیج نه اخلو.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کړی و. حکومت وای چې دا ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د سمت سیمنم راپور مورده او د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو پر جبري بې درکې او اندېښنه خولیده او حکومت د غي د موندل غوښتنه کړې ده. د پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو په تمه اتلین غونډه کې د ځینو ورکوشو کورنیو ته د 50-50 لک روپیو ورکولو حکومتي پریکړه مسترد کړې ده او ویل دي چې چارواکي دي هغه کسان پیدا او خوشي کړي. د کال 2014 د اګست پر اتمه د کوټې په سیول روغتون کې په ځانمرګي برید کې لسګونه وکیلانو ته مرګ جوبله اوخته وه. وفاقي حکومت یو ونه مخکې د ځینو ورکوشو کسانو کورنو ته د نقدي تاوان ورکولو اعلان کړی و. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان قانون پوهانو ویلي دي چې په ملک کې د لادرک کسانو ستونزو د تشویش وړ ده. په دې کې زیاتره خلک د بلوچستان څخه لادرک شوي دي. د خبره د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر عامد خان اډوکیټ د اګست په 8 نیټه په کوټ کې د بلوچستان د وکیلانو د 8 تلین پر مهال ویبي غونډه ته کړې ده او ویل چې کله جسټس قاضي فایزي سا د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل شو نو هغه وخت زما خیال و چې جسټس حساب لومړی کیس د لادرک کسانو غرا پورته کړی کوم چې د نوموړو په خبره هغه ډول ونسو.
مسنګ پرسن کا جو ایشو ہے یہ سب سے زیادہ
دغه کسانو چې کوم ستونزه ده په دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان خلک ورسره مخ شوی دي ځکه چې تر ټولو زیات لادرک کسان په بلوچستان کې دي.
مسنګ پرسن بلوچستان سے ہیں.
احمد خان ایڈوکیټ زیات کړه چې د چیف جسټس قاضی فایزی صاحب وخت کې ک د ورکو کسانو ستونزه واره نسو نو بیا به څوک واره وي. لیکن موږ په خبره چې د یولس میاشتو د تیرېدو برسیره تر اوسه د لادرک کسانو کیس په سپریم کورټ کې نه دی اوریدل شوی. پر دې مهال د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر علي احمد کورد اډوکیټ زیاته کړه چې د لادرک کسانو لامل په ولس کې د حکومت په ضد کرکه ورځ تر بلې زیاتېږي. په خاصه توګه ډاکټر مارنګ بلوچ، منظور پښتین او علي وزیر خپل پلوه زیات کړی دی. ډاکټر مارنګ بلوچ سره هغه ورځ په لکو خلک ورسره وو. ما په خپل ژوند کې دومره زیاتې مېرمنې پر یو ځای په یوه اجتماع کې نه وې لیدلې. و غونډې ته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افضل عرفال وویل چې د حکومت لخوا چې کومې 50 لک روپۍ د لادرک کسانو و خپلوانو ته ورکول کېږي هغه موږ ردوو.
50 لک روپۍ مسنګ پرسنز کې حواله سره
لادرک کسانو و کورنۍ ته د 50 لک روپۍ ورکولو پریکړه حکومت کړې ده او دا یې منلې ده چې د لادرک کسانو ستونزه شته ځکه چې تر پرون ورځې پورې ورسنۍ ته به ویل چې دا ټوله دروغ دي. ښاغلی عرفال زیاته کړه چې حکومت و خلکو ته د 50 لک روپۍ ورکولو پر ځای ورک کسان ومیندي او را خوشي دي کړي. په غونډه کې د یو پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې د 8 اگست په اړه دي د سپریم کورټ د کمیشن پر رپورټ عمل یقیني وګرځول شي. په دې پریکړه لیک کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملیاتو پریکړه په کلکه سره رد کړل شوه. دا د ونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت یوه اونۍ له مخه پریکړه کړې وه چې حکومت به په ملک کې د زرو ورکو کسانو و کورنۍ ته پر سړی سر 50 لک روپۍ مرسته ورکوي. دا مرسته به د وفاقي وزیر قانون نظیر تارړ په خبره د هغه کورنۍ سره کیږي د چا خلک چې د 50 کلو څخه د زیات وخت راهیسې لادره کوي. تدونه ورده چې په کال 2014 کې د اگست په 8مه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځان مرګ بریت شوی وو. په کوم کې چې د دوو خبریالانو په ګډون 50 وکیلان مړه او 69 زخمیان شوي وو.
اوریدونکو سرزو کراچی ته چرته چې د لګکیو د حقونو فعالان وایي چې د سند حکومت ورته د اگست په 11مه د مذهبي اقلیتونو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون اجازه نه ده ورکړې. دوی پرون په کراچۍ کې د یو خبري کانفرنس وروستو مشال لیډو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت ورته لومړی اجازه ورکړې وه، خو اوس یې د مذهبي ډلو د فشار له وجې ورته ویلي چې لاریون نشي کولی. د سند حکومت لا د هغې د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. نیاز علي نور تفصیل راکوي.
د خبری غونډې په مهال د بشري حقونو فعال او وکیل لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل د اگست په 11مه دوی د لګکیو د حقونو پر ورځې د کراچۍ په فیری رحال کې غونډه کوله. د سن حکومت ورته د اگست په لومړۍ نیټه په لیکلي بڼه اجازه ورکړې وه، خو اوس ناڅاپه اجازه منسوخ کړې ده.
جی همه پہلی اگست کو این او سی گرانٹ ہوئی تھی.
دی وای مونږ ته د اگست په لومړۍ نیټه د سن حکومت لخوا اجازت نامه ملو شوې وه، خو پرون حکومت اجازه منسوخ کړه. حکومتي چارواکو مونږ نه هیڅ پوښتنه نه ده کړې، مونږ سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. یوازې دومره ویلي دي چې د خراب امنیت له کبله د غونډې اجازه نشي ورکولې. او دو وای غونډه کې د وسلوالو لخوا د برید اندېښنه ده، ځکه ستاسو اجازت نامه منسوخ کړل شوې. لوکی ویکټر زیاته کړې چې هر کال دوی د اگست په 11مه د لګکیو حقونو پر ورځ د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې هم خپلې هلې ځلې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارې د مذهبي ډلو د فشار له کبله د دوی لارې نسی. بلخوا د سن حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې 14 اگست او له هغې مخکې په ښار کې د امنیت په اړه سختې اندېښنې دي. نوموړي په وینا چې د امنیتي ادارو راپورونه دي چې امنیت حالت ښه نه دی، ځکه حکومت د اگست په 11مه د لګکیو حقونو مارچ غونډې اجازه منسوخه کړې ده. بلخوا د خبری غونډې په مهال د لګکیو حقونو مارچ مشري پاسټر غزاله شفیق بیا مشال لیډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله سخت کال په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، او پاکستان د لګکیو په خوندي ساتنه کې پاتې راغلی دی. دا وایي د دوی پر ضد تشدد زیات شوی، زیادتی او ظلم ورسره زیات شوی دی. په یو کال کې د لګکیو پر ضد د تشدد وړې او لوی تر سلو زیاتې پیښې شوې دي. هم دا ډول په زور د مذهب بدلول لا روان دي. یوازې په کراچۍ کې په یو کال کې 3 پیښې راپور شوې دي. لګکیو ته هیڅ اسانتیاوې حاصل نه دي. د لګکیو پر ضد بیا بیا د تشدد پیښې کیږي، د مذهب د سپکاوي تورونه پرې لګول کیږي، او په دې کې زیاتوالی راغلی دی. غزاله شفیق زیاته کړې چې په پاکستان کې ذاتی شخړو کې هم د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون کارول کیږي. نوموړي په وینا حکومت د هغه خلکو او مذهبي ډلو په ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. د خبری غونډې په مهال د لګکیو د حقونو مارچ ویخړی او د بشري حقونو فعالې سفینه جاوید بیا ویلي پاکستان کې د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره دی آزاد او خپلواک کمیشن جوړ کړی شي.
حکومت کی طرف سے ایک آزاد کمیشن بنایا جائے.
دوائی دا حکومت لخوا یو آزاد کمیشن جوٹ لیشی. کمیشن دی با پاکستان کی پزور دا لگکیو انجنو مذہب بدلولو ودنو کولو پلٹنیو کی، او حاغ کسانو پا زد اقدام اکڑی چپدی کی لاس لری، زکا چو اس ہم پا خاص ستوگا پا سن کی دا لگکیو دا کم عمر انجنو پزور ودنو او مذہب بدلول لا روان دی. سفینه جاوید په وینا چې د لګکیو د حقونو د کمیشن جوړولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ مشر قاضي او نورو حکومتي وزیرانو ته هم لیک استولې دي. پسند کې په زور د مذهب بدلولو ودونو په اړه هندوانو عیسایانو وخت په وخت غونډې او احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. بلخوا د سند صوبایي حکومت وزیرانو وخت په وخت دا وکړي چې لګکۍ او نور خلک یې د ټولنې یو شان وګړي دي، او د ټولو د حقونو خوندي کولو لپاره دوی کار کوي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان افغانستان، ہیومن رائٹس واچ او د بشری حقوقو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی بدلون وکړي. د پاکستان حکومت تل ویلي چې په هیواد کې اولس آئینی او قانوني حقونه لري او حکومت د بیان او مذهب د ازادۍ خوندیتوب ته ژمن دی. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې چاته هم د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسم کاروي اجازه نه ورکوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا اته تعلیمي بورډونو د نهم او لسم ټولګي د کلنیو امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي. د پیښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د پرونو نتیجو لمخې په ساینسي مضامینو کې لومړی پوزیشن درې انجونو او دویم پوزیشن هم یوې انجلۍ ترلاسه کړې دي، خو درې مقام یو هلک ګټلی دی. تفصیل خالده نیاز راکړي.
د پیښور بورډ نتیجو تر مخه لسم جماعت کې شپږ اتیا زره اووه سوه یو کم نوي زده کوونکو امتحان ورکړی و چې پکې شپږ اویا زره او نوي بریالي شوي دي او نتیجه اووه اتیا فیصده راغلې ده. همدغه شان نهم جماعت کې پنځه نوي زره او درې پنځوس زده کوونکو برخه اخیستې وه. د نهم جماعت نتیجه اته نوي فیصده راغلې ده. په دې هکله د اګست په اتمه وزیر اعلی هاوس کې د یوې دستوري تابعه هم شوې وه چې پکې بورډ کې پوزیشن ترلاسه کوونکي زده کوونکو ته سرٹیفیکیٹونه او نقدی پیسې ورکړل شوې. بورډ کې لومړی پوزیشن ترلاسه کوونکی ثانیہ فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې خپلې کامیابی باندې ډېره خوشاله ده.
ما پشاور بورډ کې فرسٹ پوزیشن حاصل کړې ده. تمام مارکس 1176 سی. زه پری میډیکل کول غواړم او فیوچر کې ډاکټر جوړېدل
غواړم. د ثانیہ مور مشال ریډیو ته اووی چې لوري ډېر مهنت کوي. د کومې سله چورتا ملاو شو.
زما دي ماشوم باندې دمر ټف ټایم راغو چې دی برته کله کله سکور کې جړل چې ډېر زیاته راته ګرانه ده. او هغه ټیچرانو چې کوم محنت وکړو محنت وکړو دغه محنت ته سلام. نو دا ټول دغه خواري ده، دغه محنت دی چې نن زما بچی په دې مقام باندې ده. جینکو باندې خو ډېر ضروري دي، ډېر ضروري دي تعلیم. زمونږ بچی چې اوس تعلیم حاصل کړي دی به بیا سبا مونږ ته دعاګانې کوي چې یو ښایسته ژوند به تېرئ، سلیقې والا ژوند به تېرئ.
مروه عالم هم په بورډ کې اولنې پوزیشن اخیسته دي. د مروه پلار ډاکټر میر عالم خان وایي د ټولنې پرمختګ لپاره د جینکو تعلیم ډېر ضروری دی.
معاشري لپاره، ډیولپمنت لپاره یو تعلیمي هفته مور چې وینو هغه تخپلو بچو لپاره او د هغوی د مستقبل لپاره، او چونکه هغه بچی زموږ د ملک مستقبل وي نو ډېر کرامت وي. او شکر الحمدللہ مون ټول په ډېر خوشاله یو، ټول فیملی ټول خاندان په زموږ ډېر خوشاله دي.
آرټس گروپ کې د فارورډ گرلز های سکول پېښور مناهل یوزر او اویا نمبر سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د پېښور لیډی گریفت گورنمنت گرلز هایر سیکنډری سکول سنبل یوزر اته شپېته نمبر سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. د حیات آباد ماډل سکول رافیہ محبوب او پرایویټ توګه باندې امتحان ورکوونکي انم آصف یوزر څلور شپېته نمبر سره په ګډه دریم پوزیشن اخیسته دی. د پیښور نه علاوه ایبټ آباد، ڈی اے خان، ملاکنڈ، بنو، کوهاټ، مردان او سواد بورډونو هم د نهم او لسم جماعت نتیجې اعلان کړې دي. په مجموعي توګه اتواړه بورډونو کې اتلکا درې نوي زره پنځه سوا سلیریش زده کوونکو امتحان ورکړی و. خالده نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
حالی د نیاز راپور موریدو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د نورو ضلعو په سیر په خیبر کې هم د ونو او بوټو کېنولو کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه باندې فرحات شینواری حال راکړي.
د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د دې شجرکارۍ بنیادي مقصد ماحولیاتي بدلون مخنیوی کړل دي.
څنګه ټوله دنیا ماحولیاتي او موسمیاتي تبدیلیو په لپیټ کې وه، همداسې پاکستان چې هغه هم په دې لپیټ کې راغلی دی چې د دې د وجې نه آلودګي وه، ګرمي ډېره زیاته وه. واحد حل چې دی د دغه ګرمۍ د لرې کولو او د بارانونو هغه چې مونږه شجرکاری ډېره زیاته وکړو. شجرکاری په اسلام کې هم ډېر لوی اهمیت دی.
یو مدني فعال هجرت علی پردی وای چې انساني ژوند لپاره ونې او بوټي ډېر ارزښت لري.
چېرته بوټی وي ته ژوند وي، چې بوټی نه وي ته خو ژوند ځکه نه وي چې په کلایمیټ چینج کې اولې سره کوي ګوري. د بوټي دومره غټ اهمیت دی، چېرته بوټي زیات وي ته بارانونه کېږي، ته به د ژوند ټول سهولیات برابر وي. په بنجر علاقو کې تاسو کتلي چې ژوند ناممکنه وي.
د خیر خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې په دې روان کمپین کې به یوازې په لنډ کوتل کې خواوشا 15,000 بوټي لګوي او ورپسې به بیا په مرحله واره توګه په تیرا، باړه، جمرود او یو شمېر نورو سیمو کې هم دا بوټي ولګوي. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د نړۍ یو شمېر نور ملکونو په څیر پاکستان هم د موسمیاتي بدلون ښکار شوی. له حده زیاتو بارانونو، سیلاونو، زیاتې ګرمۍ او ککړې هوا له وجې خلک د مالی او ځاني زیانونو سره مخ شوي او د نورو اړخونو تر څنګ یې کرنه او باغداري هم متاثره کړي. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د پاکستان په لویو خاورونو کې د هوا د ککړتیا منځنۍ کچه د صحت نړیوالې ادارې WHO لخوا ټاکلی شوی معیار نه 4 چنده لوړه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پښتونخوا کې د دغه خبرونې نیمایی ته را رسیدلی یو. راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. د شمالي وزیرستان د میرعلي د موسیقي او هسوخیل اوسیدونکي وایي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 500 متره په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو له د سیمې د اوسیدونکو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد ترګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر د 3 نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر تر شپږ ورځني ریمانډ وروسته نن عدالت ته وړاندې کړل شو. د پاکستان وکیلانو، قانون پوهانو په هیواد کې پر جبري بې درکۍ او اندېښنه ښودلې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې ورک کسان دې پیدا او خوشې کړل شي. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو اتم تلین غونډې پر مهال په ویناګانو کې وویل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساده د جبري بې درکۍ او قضیې اورېدنه وکړي او دا مسله دې هواره کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده په 1 کال نور غځولو د پاکستان ستاینه کړې ده. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې ډونلډ بلوم د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د سرحدي سیمو او ایالتونو له وزیر امیر مقام سره په لیدنه کې کړې دي. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش تلنډمهالي حکومت د مشر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. اور دن کو مهم خبرونه موري دا اوس راځي او شمیر سیمایز او نړیوالو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو یو لړپوړی چارواکي خبرداري ورکړی دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستانه بهر ترهګر بریدونه وکړي. هغه ډلې په کال 2020 کې د طالبانو له حکمنیدو راهیسې په افغانستان کې د یو شمیر حملو تر څنګ د روان کال په مارچ کې په ماسکو کې د کنسرت پر یو تالار د برید ذمواري هم منلې ده. خو د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي دي چې داعش ډلې ځپلې ده. نوریاس نوری په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هېواده بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداری پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همې د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطنه افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تر روسي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې 13 میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یوه مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکو همدارنګه خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او ورسره تړلې ډلې د افریقا د وچې یو لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړي او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالی نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخې پورې یوه لویه سیمه به د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
د نوریاس نوری راپور موریدو په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې د سو ونیو مظاهرو لوجې سیاسي بېقراری دا نوبل انعام ګټونکي محمد یونس د هیواد د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه لوړه کړې ده. سلور اتیا کلن یونس په پیرس کې تر درملنې وروسته پرون ډاکې ته ستون شو. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره چانو غوښتنه کړې وه چې تر انتخاباتو مخکې دی د لنډمهالي حکومت مشري اقتصاد پو محمد یونس وکړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې بېقراری روانه ده، د نوبل د سولې جایزه ګټونکي محمد یونس د نوي موقتی حکومت د مشر په توګه د خپلې چوکۍ لوړه کړې ده. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د تیرو سو ونیو پر تشدد احتجاجي مظاهرو وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ته اړ کړه او ګاونډي هند ته وتښتېده. یونس په پیرس کې تر درملنې وروسته پرون ډاکې ته راستون شو. دا وروسته لاغې ده چې مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو لپاره د نگران حکومت مشري باید اقتصاد پو محمد یونس وکړي. د ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس د راپور تر مخه پرون د فوج مشر جنرال وقار الزمان لوړپوړو چارواکو او زده کوونکو د ډاکې په شاه جلال نړیوال هوایی ډګر د محمد یونس هرکلی وکړ. پر هوایی ډګر میډیا سره په خبرو کې محمد یونس وویل چې هیواد ته په راستنېدو خوشاله دی. هغه زیاته کړه چې مظاهره چانو هیواد خوندي کړی دی او باید د ازادۍ حفاظت وشي. یونس وروستو د ولسمشر محمد شهاب الدین په سرکاري استوګنځي کې د موقتی حکومت د مشر په توګه د خپل څوکۍ لوړه وکړه. د شیخ حسینه واجد ګوند عوامي لیگ په موقتی حکومت کې شامل نه دی. دا غیزوی سجیب وازید جوی د اگست په ومه په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې وویل چې ګوند تسلیم نه دی او له مخالفینو او موقتی حکومت سره خبرو ته چمتو دی. د شیخ حسینه واجد ګوند په تیرو دیرشو کلونو کې شل کاله واکمنی کړې ده او روان کال د جنوري په میاشت کې په سلورم ځل انتخابات ګټلی وو. له هیواده د هغې ډرامایي وتل د خوښۍ لامل شو او راپارېدونکو مظاهره چیانو د هغې په کور برید وکړ او سامانونه یې تاله ترغه کړه. د رویټرز خبری ایجنس د راپور تر مخه حسینه واجد دا مهال د هند پلازمینې نوی ډیلی ته نږدې په یو هوایی اډه کې پناه اخیستې ده. د محمد یونس په وینا دې کار د هند پر ضد د یو شمیر بنگلاديشیانو غوسه راپارولې ده. په دې اړه ګنګوسې روانې دي چې هغه به چیرته ځي. له ډاکې څخه له تېښتې سمدستي وروستو ځینو راپورونو ادعا کړې وه چې هغه پلان لري چې په بریتانیا کې پناه واخلي، خو لندن لا په دغه اړه زړه نه دی ښه کړی او د عوامي لیگ مشره مجبوره ده چې کومه بله لار وګوري. پرون د هند ان ډی ټی وی سره په یو مرکه کې د شیخ حسینه واجد زوی او د عوامي لیگ مشر سجیب وازد جوای هغه راپورونه چې دا کوي چې مورې په بریتانیا کې پناه غوښتې ناسم بللې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغې په هیڅ ځای کې د پناه غوښتنه نه ده کړې، نو د انګلستان یا امریکا لخوا د هغې خواست ته د ځواب نه ورکولو خبره رښتیا نه ده. بلخوا د بریتانیا د کورنو چارو وزارت ان ډی ټی وی ته ویلي چې د بریتانیا د کډوالۍ قوانین خلکو ته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته د پناه غوښتنې یا لنډمهاله پناه لپاره سفر وکړي یو ویان دا هم ویلی دی چې هغه کسان چې د پناه غوښتنه کوي باید دا کار په هغه لومړی خوندي هیواد کې وکړي چې دوی ورته رسیږي. په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې امریکا د شیخ حسینه واجد ویزا وروستو لغې لغوه کړې چې هغې د وزیر اعظم په توګه له دندې استعفا ورکړه، خو په دغه اړه له امریکایي چارواکو لخوا په رسمي توګه څه نه دي ویل شوی. د هند د بارنو چارو وزیر اس جی شنکر د بنگلادیش په وضعیت پارلیمان ته په وینا کې ویلي چې شیخ حسینه واجد په ډېره لنډه خبرتیا هند ته د راتګ اجازه غوښتې وه. نوموړي په هند کې د هغې د پاتې کېدو په اړه څه نه دي ویلې.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د افغانستان په اوروزګان ولایت کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د وژل شو یو شمېر کسانو کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په اوومه وویل چې استرالیایي حکومت څه باندې یوه لسیزه مخکې په اوروزګان کې د خپلو ځواکونو په لاس په ناقانونه ډول د وژل شوو افغانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د نوریاس نوري راپور د استرالیایي ځواکونو لوري د وجل شوی یو سړی د مور په غږ پیلې
خپل حق خور زما اعتماد ته بخپل حق رسید زما مسیانه بیا پلاره کړی دی برناک ما ته دی
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکو د نړیوالو ځواکونو لوري د خپل وجل شوی زوی حمید الله حق وړي. مریم چې وای زوی بی ګناو استرالیایي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډیره بیرحمۍ واژه
نو بالا د شپې د مخراله چاپه یووله نو موږ ګرده یو و تاک تکړلو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې را ولاړ سوله داسې کلکین ورته کتلم بالا ورته کش سوله چې اندي ته اوس د دغه طالبانو سره اړیکې لري ورته کش یې کړله زما زوی یې په چړو په برچو را مړ کړ.
میرمن مریم وایي له زوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دي او اوس ژوند په ډېره سختۍ تېروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. دا په اوروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډېر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا یوه لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اوروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډېر یتیمان ورپاتې دي او ډېر له بېوزلۍ کړېږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو ډیری سرتیري په اوروزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې شل کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال وروسته پیل شوی و، یو څلوېښت استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په خیبر پختونخوا کې زده کوونکي وایي چې د پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل د طب په پوهنځیو یا میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ازموینې فیس له 1500 څخه 8000 روپو ته لوړ کړی دی. ټاکل شوی چې په خیبر پختونخوا کې د داخلو امتحان د سپتمبر په 28 ترسره شي. یو شمېر زده کوونکي وایي چې بې وزله کورنۍ د دومره زیات فیس ورکولو توان نه لري، نو ځکه دې کم شي. پی ایم ڈی سی لا په دې اړه سندي ویلې. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
دا پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل یا پی ایم ڈی سی د اعلان تر مخه په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره ټیسټونه به راتلونکي په 28 سپتمبر اخیستل کیږي. او دې کې برخه اخیستونکي زده کوونکي کولی شي چې تر 19 اگست د انټری یا داخلي ټیسټ لپاره خپل رجسټریشن وکړي. شهاب اقبال چې د خیبر میډیکل کالج زده کوونکي دي او د زده کوونکو د ښېګړې او د کشالیو لپاره وخت په وخت اواز پورته کوي، مشال لیډو ته وایي چې د ټیسټ لپاره د داخلي فیس کال په کال زیاتیږي او یوازې ټیسټ نه وي، د زده کوونکو د کتابونو، د اکیډمیو، د داخلو او د تګ راتګ نور هم ډېر خرچي وي. د کم لوجې چې تعلیم د غریب د وس نه بهر شوی دی، باید زده کوونکو لپاره اسانتیاوي پیدا کړی شي نه چې مشکلات.
تیر درې څلور کالو کې د امډیکیټ رجسټریشن فیس چې د 1500 ته ورسید او دا بر روان کال له 12000 او بیا به چې د 14000 اوس په تیر دوو کالو کې د میډیکل کالجونو چې کوم فیس ته بوت پبلک او پرایویټ سیکټر پای کې 200-300% اضافه شوی ده. دا مهنګای شو یا انفلیشن شو اوسو ته ټیسټونو دومره ګران شو. او دین علاوه نور فیلډ دي تاسو وګورئ، انجینیرینګ دی نو هغه کې چې کوم طالب علمان به شل ډیر ضرورت سره کوه هغه 2-3 ضرورت راغلي دي.
دغه میډیکل ټیسټ لپاره تیاری کوونکی محمد صدیق چې پلاری د پیشینه سرکاري استاد دی، مشال لیړو ته وایي
لکه تاسو چې کله سوچو کوي کنه جنو زیات تر کسانو څوک مزدوران دي یا سکیورټی ګارد دي یا پرایویټ ټیچر دي، هغه خو ټول میاشت دغه 15-14000 روپۍ یا 10000 روپۍ وي او هغه ولې دا غوي به چیز جوړ نه کیږي چې هغه به ټیسټ اپیر دون سہولتونه خو نه پرووایډ کوي. او کو تاسو ګورې دغلته په 500 روپۍ باندې هر اکیډمۍ کې د ایئر کنډیشن د روم کې آغا ود چکم انفارمیشن ډیسک ته آغي سره سره 500 روپۍ باندې د کټس کلیک کوي. نو موږ د حکومت اعلی چارواکو نه دا درخواست ته چې موږ سره دې کې هیلپ وکړي شي او سونه هم غریبانان دي اغوی د پاره یو خاق دام وکړي شي.
ولی په دې اړه موږ کله خیبر پښتونخوا کې دغه ټیسټ اخیستونکي د خیبر میډیکل پوهنتون واس چانسلر پروفیسور ډاکټر ضیاءالحق حق نه وو پختل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې دا یوازې د ټیسټ خرچه نه وي، د کې د ټولو اسنادو تصدیقول وغیرہ شامل وي. او بل دا چې د فیسونه زیاتول یا کمول د دوی نه بلکې د مرکزی ادارې پی ایم ڈی سی کار دی.
دا د پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل چې کوم د فیډرل اداره ده او د فیس اخلي، نو ځکه دا فیډرل یو خبره ده د پی ایم ڈی سی او هغه سه ټول پروسس دی چې صرف ټیسټ شامل نه وي، هغه کې دای چې د دې سکوټنی د این ای سی چی ورکی د دې ویریفیکیشن دی والا پاکستان
رجسٹریشن کرو. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
روغتیا بلان وایي چې په خوراک کې د بهتیاتۍ له وجې په پاکستان کې یو شمېر دایمي رنځونه په زیاتېدو دي. دوی پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال مشال لیډو ته وویل چې له جراثیمي ناروغیو پرته داسې ډېر رنځونه دي چې مخنیوی یې د متوازن خوراک په خوړلو کېدای شي. هغه غونډه د خیبر پښتونخوا د خوړو خوندیتوب ادارې، د ښه حکومتدارۍ او ولسي احتساب مرکز او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډه را جوړه کړې وه. اسماګل په دغاړه نور تفصیل لري.
ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن یا د صحت نړیوال ادارې د روان کال راپور لمخه پاکستان کې زیاتر خلک د امروزه په بنیاد د 25 ملی ګرام نه زیات چینی او 15 ملی ګرام مالګه استعمالوي، ولی تر 6% غوړي هم خوري، کوم چې 2% نه کم استعمالول پکار دی او په خړو کې دغه بی احتیاطي په انساني صحت د بد اغېز پرېوتو سبب جوړیږي. پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون د هیومن نیوټریشن یا غذایي شعبې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر هاجر غنی مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناروغۍ د یو بل نه لګي نه، ولې د خوراکي خطر عوامل لکه د تماکو د استعمال سره د غوړو، چینو او مالګې زیات مصرف او د چاپیریال عوامل د ناروغو زیاتېدو بنیادي وجه ده.
پاکستان کی آغا بیماریاں یو بل تن لگی ہو خوراک او دا ماحول او دا دیشی زنو دا وجنا آغا بیماریاں چکم دے جوڑی گی پدے کی پٹاپ ماندے عام لینگویج کی شوگر ویلے شی دا سے بلڈ پریشر او دا زرونو امراض او نوری بیماریاں شاملی دی دا ایکیڈیمیا ریلیٹڈ زمونگ دا کنسرن دا خوراک ریلیٹڈ چکم تحقیق تے سپیسیفیکلی خاص کر پاغی پا ذریعہ دا دی بیماریاں نا مونگا یو بچاو ممکن کو دویم دا دے چی مونگا اویرنس عام پبلک دا پارم دریم دا چی مونگا دا نصاب پا ذریعہ دا دے دا بچاو پا بارا کی کارو کو
دا چی دا انسان صحت مند اوسیدو لپارا دا سه قسم خوراک ضرورت وی. پا غونډه کې شرکت کوونکی د سی جی پی ای یا د حکومتداری او اولسي احتساب مرکز ډایرکټر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې په خوراک کې به احتیاطي نه یوازې د لویو بلکې ماشومانو د صحت لپاره هم د زیان وړ ده.
مشمانو دا غیر معیاری چپس سی اگر ډیر زیات عام شوی دی کلو کې پدا کې ډیر ارزانی مشمان خوري او داینه بڑا شي بیماری باندې دا غوړی چې کم دی دا بالکل حتم والی دا غوړی هو په دنیا کې یو ځکه پاتې نه تل ل زیات اهمیت ورکول والی او دای په مقدار هم کم والی زم په خورا کې دا غوړی ډیر زیات چینی مونږ ډیر زیات استعمالو چې کله تور شي مونږ هو پچې کې په شربتونو کې مشروبات کې دوه زیات چینی استعمالو چې هغه لپاره زمونږ زیات تر باندې هغه دا شوګر او مریضان جوړي مالګه مونږ ډیر زیات استعمالي دي په خوراک کې زمونږ پدا کې ډیر زیات دي زیات چې مونږه کمزور ورکول پکار دي نو چې سونم دا موسمي میوې دي چې دا زیاتې خورو نو د سیګرټ معنی د نسوارو لپاره د دې نه چې بالکل دا زیات
د صحت نړیوالې ادارې لخوا روان کال خبر شوی راپور کې راغلی چې پاکستان کې تر 3 لکه خلک د شوګر رنځوران دي او هر ورځ 3.5 کسان یوازې د تماکو په نشه اوړي چې د زیاتر خلکو عمر پکې تقریبا 1.5 کال وي او له دغه وجې د وخت نه وړاندې د مرګونو تقریبا شراب 15% ته لوړ شوې ده چې پکې د 9% مرګونو پیښې د زړه ناروغۍ له وجې کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال په نوم
په 15 بجو
د خیبر پختونخوا د سیلګری ادارې اسناد خایي چې سکل د مے له پیلا د جولای تر 28 پورې سباند 9 میلیونه خلک د کومراټ په ګډون د غصوبې نورو سیلانی او سیمو ته په چکر ورغلي وو. په کومراټ کې د سیلګری زیاتولو لپاره کارکوونکي وایي چې که هلته ورغلي لارې سمې شي نو سیلګری لا وده کولی شي. چارواکي وایي چې سیلګری ته زیات پام کړی دی نو ځکه ګڼ سیلانیان خیبر پختونخوا ته ورغلي دي. دوی وایي چې په سیل ځایونو کې د مسلو د هواري لپاره کار کوي. تفصیل وسیم سجاد راکړي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور محکمې نه مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوي اسنادو تر مخه سکال د ګرمۍ په موسم کې د مئی له لومړۍ څخه د جولای تر 28 پورې 9.3 میلیونه سیلانیان د خیبر پختونخوا د ښکلي ځایونو لیدلو لپاره ورغلي ول. خو دا په داسې حال کې دا چې ډیری د سیلګرۍ ځایونه د خیبر پختونخوا په لرو پرتو غرییزو سیمو کې دي چېرته چې د تللو روډونه یا خراب دي او یا د سره نه جوړ نه دي. د بردر کومراټ سیما د سیلانیانو لپاره یو مرکز دی او د سیاحت د محکمې د شمیرو تر مخه په تیرو 3 میاشتو کې ورته د 2 لک څخه زیات سیلانیان ورغلي دي. د کومراټ سره تعلق لرونکي کې او د یادی علاقې د سیاحت د زیاتوالي لپاره کار کوون کې امجد علي مشال ریډیو ته ویل چې په دغه علاقه کې سیلګری نور هم ډېرې دلې شي خو که حکومت د روډونو او للارو مسلې حل کړي. هغه زیات کلا تر دا د ما د کومراټ صرف سلويخ سلن ځایونه قتل شوي دي او شپېته سلن لا هم نه دي قتل شوي.
سو مشکلات دی کدغه باندې مونږ خبرې وکړو نو دلته د ټرانسپورټیشن ډېر زیات غټه مسله ده. یعنی کې کدا سړک مونږ راوالو د مدو راسي په دې باندې د حکومت طرفه کار نه کیږي او مخکې کم کار یا ډېر زیات سلو وي کار په دې باندې. او که سړک صحیح شو دلته نو خلک به ډېر زیات راشي د دېشتنه به هم تعداد به دلته ډېر زیات د ټورست وشي او همدغه شانتي په دې ټول ریجن کې د لوکلس چې مونږ پوره کملاکن ډیویژن راوالو نو د بهر نه ډېر زیات ټورست به راشي او دلته خاص کر دیر تا ډیر زیات فائدہ وشي.
دو روانه اونۍ د زیارت پورس د سیاحت او کلتور په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار زاهد چنزیب خبر پختونخوا ته د 9.3 میلیونو سیلانیانو ورتل لوشمیره ریکارډ شمیره وبولله. نو موړي زیات کړه چې د سیلانیانو په شمیره کې زیاتواله د سیاحت یا سیلګرۍ په څنګه کې د ټولو چارواکو لخوا د سیاحت د ترویج فعالیتونو لامل وو. خبر پختونخوا د سیاحت او کلتور له محکمې ویان سات بنیاوی اس مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د سیلګرۍ علاقو ته اروپی خستون دي زر تر زره هواري کړي او ډیرې سیلانیان خبر پختونخوا ته ورشي. نو موړي زیات کړه
پورا کال امید دے جدو کروڑ نبر ہمون ٹارگیٹ بہت چیز کو اور دے دا پارا چکم نمون سٹیپس دی اگر دا دے چکم کال سینٹر بحال دے 1422 آئی باندے دے دیا ٹورسٹ دا کئی آئی تسا کمپلینٹ دو شی پاڑ باندے یا لارا کی صحیح شو جوڑ شی انو آگے باندے اگر اطلاعو کی بیا اگر اطلاع چی دا مون ٹورسٹ پولیس اگر آئی تا اطلاعو شی بیا اگر اگر پرابلم سالف کئی اگر ان علاوہ لوکل ایڈمنسٹریشن آن بورڈ دی مختلف اتارٹیز دی کاغان شو گلیات شو کومراٹ شو اپر سوا ڈیولپمنٹ اتارٹی شو اور دا ٹول مونگ آن بورڈ ساتلی دی مکمل چ دی ٹورسٹ مکمل سیف اینڈ سیکیور اگر خپل وزٹ کولی شی دلتا.
خبر پو خنخوا یو شمیر دا سیلگرائی زایون لری او دا سیلگرائی پوہانو پا خبرا سیلگری پا خبر پو خنخوا کی لوی سنت چوڑی دلی شی خوب دا غبر خقید کارکون کی خلق و رائے خائی دا یو علاقی سیلگرائی تا دا پرمختگ ورکول لپارا دا امن او بنیادی انسانی ضرورتونو ورکول دا یو ملک دا حکومتونو اولنی ترجیحات پکار دی. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو سرد خوستا چرتا چے دا زائیز وانانو پا نوخت دا والیبال لوب روانی دی چی دا خیبر پختونخوا همدارنگا دا افغانستان دا بلابیلو ولایتونو دا والیبال زنی لوب ڈلے او لوبغاڑی هم پکی شریک دی. دا برنامه تابع کون کی دی لوبو مخا نڑیوالو تا دا دی سیمی دی یو خا انزور بلاندی کول لے نشو دا زوانانو را گرزول او دا زوانانو ترمنز دا یو والی ٹینگخت بولی. پدا غاڑا باندھے نجیب اللہ الو خیل تفصیل راکی.
داد خوز دا تنہی ولسوالی اروان پیولی دی پرتسیمہ لغوری پیرانو کی دا زائی زوانانو پنوخ دی جورشیوی والیبال ٹورنمنٹ پایلو بدا چی دا خوز او دا افغانستان دا بیلا بیلو ولایتونو دا والیبال گانو دا دلو همدارنگا دا خیبر پختونخوا یوشمیر زوان والیبال الانو پکی برخ اخیسته دا دې سیالیو تر دریو میاشتو ډیر وخت نیولی او ټاکل شوی په څوراکونکي ورځو کې پایلو به ترسره شي. د دې لوبو دوه تنو تابع کوونکو کریم الله ګروهن او شهاب ستوري مشال راډیو ته ویل
په دغه ټورنمنټ کې تقریبا تر شپیتو اویا پورې د خوست او بهرنیو لوبډلې ګډون درلودل. یو خو د نشه یي موادو د مخنیوي په پار ډېر مهم دی او بل د یووالي او پرمختګ کله چې یووالی رامنځته کیږي هلته په ټولنه کې خپل پرمختګ کیږي.
پدی ورسته کی له پاکستان څخه هم د ورزشی لوبغاړو راتګ زیات شوی. خدا لوبغاړي وای دوی ځینې ستونزې لري او کدي ستونزې تر رسیدنه وشي خو ساو افغانستان ته به د دوی تګ را تقدیر شي. د خیبر پختونخوا دوه تن اوسیدونکو عرفان او اشتیاق ویل
چې بس د مونږ دغه ګلم خون لار کولاو شي هغه باندې مونږ به زیری پاسپورت هغه باندې مونږ راتلی شو لکه ترخم باندې مونږ ته ډېر ګدا لار ده او لکه 12-13 غنټه مزل کوو مونږ هغه باندې
ځکه ماشاءالله والی
ډېر پرمختګ روان دی او چې څه وشي لږ محنت سره وشي د فیډریشن طرفنه
د ژوند د نورو برخو په خوا کې د سپورت د ډګر ورزشکاران هم د لوبو د میدانونو مسلکي روزونکو او د دې برخې له نورو مادي او تخنیکي نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی عزیز واصفی وایي
د افغانستان والیبال واقعا چې ډېر ستر استعدادونه لري که په دو کار وستي واقعا چې په نړیواله سطحه باندې ډېرې ښې لوبې ترسره کوي. موږ له امارات څخه غواړو چې والیبال ته یو ډېره ښه توجه ولري.
والیبال په افغانستان او کوز کې یوه پخوانۍ لوبه ده چې نه یوازې په ښارونو او کلیو کې په ډېر شمېر کې مینهوال لري، بلکې له پخوا نه د ښوونځیو د سپورت په مضمونونو کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریس شوی، خو بیا هم د شته ستونزو او نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالرانو په نړیوالو میدانونو کې د تمې سره سمې بریاوې نه دي ترلاسه کړي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 303 شپږ 300 300 شپږ 90.